مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 10 نیټه ده زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د آسیا زړه کنفرانس تر څنګ د افغانستان پاکستان هند او د نړۍ د بیلابیلو ګوتونو په اړه یو شمېر راپورونه واوري ورسره به تاسو ته خبرونه هم واوروي تر هر څه وړاندې ستاسو پام راګرځوم د سیمې او نړۍ د مهمو پیښو پر لور چې ګوروال کاکړ یې په خبرونو کې درته وایي
نمړی د دې سات خبرونه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا فایل کړي د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو لپاره د بشري او جمهوري حقونو غوښتنه شوې ده او بې پولي ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړه نومي کانفرنس لپاره وروسته په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته کړې ده صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سویو بحثونو ته په اشاره وویل
Peace and reconciliation process was one of the main
items دوی وايي پر کوم څه چې بحث وسو پاغه کې یو هم د اصولې او روغ جوړی پروسه فائدې کې د سیمې ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا چین او پاکستان رضامندي وشودله چې له افغانستان سره به د اصولې راوستو په لړ کې همکاري کوي موږ هیله لرو چې د خبرې اترې به ژر پیل سي او د اصولې لپاره کېدونکې د هڅې برنګ راوړي صلاح الدین ربانی وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته تبا پر دې خبرې کیږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستان د پوز لمشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدل کاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو ورسره غږیدل دي د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په فاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وسی او اف سي آر قانون دي ختم کړل سي د غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې شوې ده چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنٹل رائټس دا ورکوي آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکوا
دا په داسې وخت کې ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې سوې دي ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا د جلا صوبې یا کونسل غوښتنه کوي د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډ شوو کارکونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې خپله پریکړه بیرته واخلي د پاکستان د هوایی کمپنۍ د کارکونکو د سازمان یو مخکښ ناصر جنجوا احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره دې سره یو موټی سي دا له هغه وروسته ده چې حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اساق دار ویلی چې د شخصي کولو مقصد د دې ادارې سمول دی ریپورتونه وایي چې د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ د درغلیو په ګډون د یو شمیر نورو لاملونو له کبله له کلونو راهیسې په خساره کې روانه ده امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي وو او وروسته د امریکا د پوځ له یو اډې له درکه سوي دي د جورجیا ایالت په جنوب کې دی اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی دی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترهګر نه دي اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي دا دوه افغانان چې نمونه ندی په ډاګه سوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو بیپولی ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی دی چې 15,00,000 کسانو پرې لاسلیک کړی و. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر روغتون د امریکا د هوایی برید په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي. دا برید د روان کال د اکتوبر پر 3 نیټه سوی و، په کوم کې چې د روغتون د 14 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي و. امریکا او ناټو د دې پیښې پلټنه کوي. امریکایي جنرالانو تر دې وړاندې ویلي وو چې دا پیښه د یو انساني تېروتنې له کبله رامنځته سوې وه. د بشري حقونو نړیوال سازمان او اروپایي پارلمان هم د دې پیښې د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومي ناروغي له امله 6 کسان مړه سوي دي. د ایران د روغتیایي وزارت مرستیال علي اکبر سیاری د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې ښایي دا ناروغي د هیواد نورو برخو ته هم خپره سي. علي اکبر سیاری د روانې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې په کرمان کې 28 کسه او د پاکستان او افغانستان پولو ته نږدې سیستان بلوچستان ولایت کې 15 کسه د دې ناروغي له امله مړه سوي دي. خو په پارلمان کې د کرمان یو وکیل محمد مهدي زاهدي د چهارشنبې په ورځ ویلي چې هلته په دې ناروغي کې 40 تنه مړه سوي او 250 نور په روغتونونو کې داخل سوي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال د کرنسیو به لریاز مسخیل اوري.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1,00,40 روپۍ اغستې کیږي او په 1,05 روپۍ خرڅېږي. یو پونډ په 1,06,50 روپۍ او 1,05,50 روپۍ. یو یورو په 1,14,00,70 روپۍ او 1,14,40,40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 19,00,70 روپۍ او په 19,50 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 38,40 روپۍ او په 38,55 روپۍ. یو افغانۍ په 1,06,50 روپۍ او 1,06,50 روپۍ. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 210 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه -12 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 3 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روانه خپرونه کې به د دوغ راپور سر ټکی واوري. افغان حکومت وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډېر ژر پیل سي او په دغه لړ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو د ملاتړ هوډ څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی:
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله، پاکستان کې سوله او امنیت دی، او امیدوار یو چې په دې راتلونکي ورځو کې په سوله پروسه کې به دوی موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي.
د افغان طالبانو په دوه ډل تر ویشلو وروسته د دوی ترمنځ وسلوالې نښتې دوام لري. د دوی خپلمنځي اختلافات یې پر ډله څه اغېز لري؟ د سیاسي چارو یو کارپوه وایي:
طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو، او کله چې دوی ضعیف کېږي د دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي.
پاکستان او هند د کشمیر ترهګري د مخنیوي او امنیت په اړه د ځنډېدلو مذاکراتو پر بیا پیلولو سلا کړې ده. دا به هم واوري چې د فاټا وکیلان او سیاستوالان وایي چې له فاټا څخه دي د انګریزانو د وخت قانون اف سی آر ختم کړل سي او د سیمې ته د بشري او جمهوري حقونه ورکړل سي.
ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم، چې ما له رول اف لا نه راکې ما نه د امن توقع مکوا.
پروان خبرونه کې پر دې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس. سمو ژغله مشال رادیو سخاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو .com. او سره خپل لمړي راپور ته افغانستان وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډېر ژر پیل سي او په دغه لړ کې سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ورسره د همکاري هوډ څرګند کړی دی. بلخوا پاکستان وایي د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه ګاونډي او لرې پراته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر پنځمې غونډې وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړې. په دغه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د آسیا زړه استنبول پروسې پنځمه وزارتي غونډه د شروع په ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقۍ، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق وشو. په دې موقع خپلو خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشان سرته ورسي، نو دې د پاره به نړۍ له د سیکیورټي، اقتصادي او معاشي ترقۍ لړ کې افغانستان سره نورې مرستې کول وي. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته په پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستاني ټولو مشرانو نه مستقیما واورېدل او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوي راسي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په یو نتیجه
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوی امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوي او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو دې لړ کې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو څو اونو کې دغه لړ کې اهم پرمختګ ووینئ.
خبری غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. د زیاتوي
ترهګری د ریاستی پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګری خلاف بې د څه فرقه کاروایی کړی ده او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمېدو کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسی و، نو د هغې سره زموږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې لس ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمائندگانو ګډون وکړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل چې د آسیا زړه کنفرانس پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدی چې د بحث مرکزي نقطه یې له افغانستان سره مرسته او همکاري کول و. د دې کنفرانس د پایلو په اړه زموږ همکار نوریاس نوري په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو له ښوونکي پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې آیا دا کنفرانس د افغانستان پر هیلو او توقعاتو پوره وختی. نوموړی په ځواب کې وایي
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کنفرانس تل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یوه جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخته مینه وه. او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپلې موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه بې اعتباره کېدلی شي او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي. او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
بله، سنګزای صاحب، تا تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډېرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوي، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته یې اهمیت ورکړ. او د اسلام آباد او کابل ترمنځ هغه اړیکې سم نه و. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پیل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا ډېر په دې پورې تړاو لري. پاکستان څومره د پاکستان په وایل پورې سیمه کې څه غواړي؟ آیا خپل کلاسیک سیاست مکتب یې چې تورستي ګروپونو پروژلو تجهیز او تمویل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات وي؟
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر نصرالله استانګزی چې د آسیا زړه کانفرنس په اړه زموږ همکار نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې. د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان په دوه ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر ملا محمد رسول نومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو ویشل به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي، او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابره کړي، او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمېر وسلوالو وژل کېدو تر څنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلي طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپلمنځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې د حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، دغه اختلاف او جګړه چې را روان ده د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي، او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي، هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکي او د سیاسي چارو کارپو حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلای شي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو، او کله چې دوی ضعیف کېږي دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي، او همدارنګه افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان لپاره به موجود نه وي که چیرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وایي طالبان د پاکستان په واک کې دي او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وایي چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دي. حکمت اعظمي وایي که پاکستان رښتونې تګلاره غوره کړي نو په طالبانو کې ویش په خپله د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي د دغه ویشلو طالبانو څخه، زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنا چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به خوښ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي، اوس دغه شی نشته. اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وایي دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانخیستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
که موږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو هر عمرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي، او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن داعش سره یو ځای شي.
مخصوصا د رسول اخونزاده تیم دوی د پخوان هم دوی سره اړیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موکو څخه دي ګټه واخلي.
بوریوال کاکړو چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان او هند بهرنیو چارو د وزیرانو په کچ تر ملاقات وروسته په خبره سوی ګډ اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان او هند خپلمنځي مذاکرات پر بیا پیلولو سلا کړې ده او د کشمیر د ترهګری د مخنیوي او د امنیت په شمول پر یو شمیر نورو مهمو مسلو به بیا خبرې اترې ترسره کوي. په دې هکله نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله پر راپور کې واوري.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته ګډې خبری غونډې ته وویل چې د دواړو ملکونو د خارجه سکرتارانو په کچ کې دونکو خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو شیډیول او طریقې کار ټاکل کیږي چې په مختلفو امورو به مذاکرات په کوم کچ کیږي. د نوموړي وینا وا
هم دونو دیشونو سمګر وارتا پرارمب کرنے کا
موږ دواړو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق وکړو او په دې مذاکراتو کې به په ټولو مسلو چې پر مخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف پاغې بلکې په ځینو نورو موضوعاتو به هم خبرې کوو او موږ د دواړو ملکونو خارجه سیکرټریانو ته ویلي دي چې یو ځای کښېنه او طریقې کار وټاکي او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلي وو نو په بینکاک کې د پاکستان او هند د قومي سلامتي مشیرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته نن چې کوم زموږ ملاقات وشو نو پاغې کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هند خارجه وزیرانو په کچ شوي خبرو اترو وروستو مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شو. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان او هند به خپل منځي تجارتي تعلقات نور مستحکم کولو لپاره کوششونه کوي او دواړه ملکونه به په اولسي کچ هم رابطه زیاتوي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دواړو ملکونو خارجه سکرتاران به د دواړو خیزه جامع مذاکراتو طریقې کار ټاکي چې پکې به ماحول سازگار جوړول، کشمیر، سیاچین، وولر بیراج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. په ګډه اعلامیه کې پاکستان هند ته د ممبئی حمله کیس ترزره انجام تر سوالو یقین دهانی هم ورکړی ده. د سرتاج عزیز سره د ملاقات نه وړاندې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو یې ورسره خبرې اترې وکړې. د ذکر دا چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهې په ورځ اسلام آباد ته راغلی و. دا دې هم یادوي چې په تېرو دریو کلونو کې د هند د کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومړی دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوسو د قبایلي سیمو په اړه د راپورونو پر لور، پرون په پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مرسته یوه دستوره وسوه چې په قبایلي سیمو کې د بشري او جمهوري حقونو په اړه سیاستوالو، خبریالانو او وکیلانو بحث وکړي. دوی د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد د نورو سیمو په شان په فاټا کې هم د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وسي او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سي آر دي ختم کړل سي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو این ڈی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستوره کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو دپاره بندوبست وکړي او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوي خلکو د پاره د محتسب اداره جوړ کړی شي.
چې کوم آی ڈی پی د بي ځای شوي خلک شي بي کور شوي، هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي، هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته. بی نظام دی نو بیخی در پر در خوره پسر گرزی خدای دی او کی خپل کورون تلاشی خدای دی ایس پدی بنه دا ورزی او دی نکی خو کار کله هر سو پر دلته کې ناشتی نو په کار دا چې یو متصب نظام د سجوشي چې پی خبر کی او په اروغ زینو کې چې دا بزایشه به بکورشه وی خلق دی چلته کې متصب کی دی چې دې خلکو سو شکایتونه دي مشکلات دي مسلې دي چې خبر ته وړي او هغه په دې چې کوم کمپون ایڈمنسٹریټر دی په دې باندې نظر ساتي
دا پی خبر پونتون پروفیسر ڈاکٹر اعجاز خټک اوایل چې دا نور هیواد پشان قبایلی اولس ته دی هم پورا پورا جمهوری حق ورکړی شي او دا مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلی زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندگی ورکړی شي دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد اوایل چې دا قبایلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي بشري آئینی او جمهوری حقوق ورکول دي او دا دې لپاره د په خوخه دی د قبایلی سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي
موږ دا خبره کو چې نه خبره اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایر اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنٹل رائټس دا ورکوي آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې مال رول اف لا نه راکه مانه د امن توقع مکوا
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلی سیمو په حواله د سیاستوالو د پهنتون د استادانو د خبريالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا رسته به د یو راپور په شکل کې خپروي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دي چې دوی به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي دوی وایي چې اف سی آر دې ختم کړل سي او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبا کې شامل سي خو بیا ځینې قبایلی مشران ځان له د صوبې یا قانون ساز کونسل غوښتنه کوي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چې قبایلی ولس ته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټا خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نورو خلکو له حاصل دي په زبانی زور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په آئینی طور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی مونږ 20 کاله د خپل حقوقو نه یو قدم وروسته نه شو
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردای وای چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به تر لاسه کړي
که مونږ چرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شي دویم د ترکی په عمل سره چکم دي سوی یس راشي بجلو ټک شي بلدیاتی الیکشن او شي نو موږ بیا درو حکومتونه فائدہ خلو د ضلعي حکومت نه صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکینو چکم دي زنده پر هم قانون سازی کولی شي لکه څنګه و شي چکم د ټول ملک لپاره کوي نو ان شاء الله قبول او پکې ډیر زیات خوشحال وي
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شنواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د ایجنسی قسم له بادشاہ وي نو دا د یو کس بادشاہی نه ده په کار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ورچاته خپل حق ته وصولېدو یو موقع ملاویږي
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سے سرګن کړل
د اف سی آر خلاف یو تحریک روان دی بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي مونږ هم هغه سیټونه غواړو امغه سي هغه غواړو فیسلټي غواړو امغه سي غواړو څنګه چې یو بل شهري ته پاکستان حاصل وي
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت برقرار ساتل شي او چې فاټا پارلیمنٹیرین د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې کوم بل جمع کړی وو تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث نه دی وړاندې کړی شوی او وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په 8 نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه او قبایلی پارلیمنٹیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظور زوردا او د دغه کمیټې سپارښتنو ته به انتظار کوي فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زمږه غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12:00 بجې سپي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان حکومت سلا سوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلاو الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم له سرکار سره په ګډه خبري غونډه کې کړې ده. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدنه کاته کړې او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو سره غږېدلې. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوي ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غونډې بلدي ټاکنې وسي او اختیار قانون دي ختم کړل سي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې سوي ده. د پاکستان د سرکاري هوایي کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې یا د کمپنۍ دفتر مخې ته راغونډ شویو کارکونکو غوښتنه کړې چې مرکزي حکومت دې خپله پرېکړه بیرته واخلي. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هیلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. او د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومي ناروغۍ له امله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیاری د چهارشنبه په ورځ کړې ده.
د مهم خبرونو لندز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداريو مهم ټکي راخستلې. راځي چورته غرسو.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې هارت آف ایشیا کانفرنس ایجنډا، اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یا د دې سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبو کار روان دي لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو پکې د پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی رابطې زیاتولو سره ممکن کېدای شي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت راتلونه پس سشما سوراج اسلام آباد ته راتلونکې د هندوستان لومبۍ خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگر چې هندوستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندوستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ ښه پیغام راوړی دی، نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتېږي نو هغه د پاکستان او هندوستان ترمنځ کرکټ سیریز دی، کم چې د تویو سو اونو نه زنډېدلې دی. او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي او نوې ډیلی بغواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یوه نوې موقع مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکراتو پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري اجانس په خپل ویل کنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوی د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړپوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو ورستي حملې د افغانستان د روغ جوړ خبرو د بیا پیل په اړه ناهیلي پیدا کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل هارون بچا درته اوروي.
د رویټرز خبري ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس پوګدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکار کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلې پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ جورنال لوسپانه هم په یو لیکنه کې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایي میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایي ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپل د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیری او ټیکاداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایي میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټري او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې حق له د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خبري وکړې. خو سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر اوباما په دې حق له کوم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی باید د عراق وزیر اعظم د دا ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. سلطان محمد سرور په دې حق له د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بې ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د رواني اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل
کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
همدا تیره اونۍ ما خپله شخصا د ایتلاف د څلوېښتو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډېره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Weapons and munitions, training assistance, and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
او کچیر تاسو د ویب پاڼې ترڅنګ فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ، نو پر دغو دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. لمشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. روانونی په تاجکستان کې د ټاپي ګیس پایپ لاین د پروژې د بنسټ تیږه ایښودل کیږي. د ګیس نلی کې دغه منصوبې تر مخه به له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، په دې اړه ملیحا میرزاده راپور راکوي.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. په دغه دستوره کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چھپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیر شی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 15 ملیون کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کاری نه علاوه نور هر سماندی موافقه شوې ده، نو ځکه روستو به پرې معلومات سرګن شي. په فنډونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له رازینامې مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتر مشتمله ده ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لور کولو سره تړلې ده. که څه هم مخکې دستخط شوی ده، خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
دا توانائی دا هند هم ضرورت دی، دا پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالے سره چې لکه هغه سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټی وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکه د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالات وي چې افغانستان کې حالات خوي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کے توانائی بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو، مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چی دا یہ یو لہا غو دے. دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درام دوی. دا دین علاوہ دا شمال او جنوب یو پائپ لائن دی چی حقا ہم مونگ جوڑو. نو دا دی طول پر جو لمجموعی سر مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چی انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لہا بعد دا توانائی بحران مکمل توګه ختم کړل شي.
بلخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروري بولي. له دې پروژې سربېره پاکستان وروسته $2 بلین برابر د ایل این جی ګیسو منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون کاری بے شک چون
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. هافینګټن پوسټ ویبپاڼې لیکي په پاکستان کې زیاتره داسې قوانین موجود دي چې له موجوده پیړۍ سره سمون نه خوري. مقاله لیکي په یو هیواد کې وګړو ته تحفظ او امنیت ورکول د حکومت ذمهواري جوړیږي، خو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قوانینو په څیر داسې ډیر قوانین موجود دي چې ځینې خلک یې د خپلو ګټو لپاره کاروي. د دې لیکنې تفصیل به انیسا اجمل درته واوروي.
هافینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي د 2011 کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر د خپل یو ساتونکي ممتاز قادری لخوا د وشتل وروسته وجل شو. د دې وجنې دلیل د مذهبي سپکاوي قانون د اصلاحاتو هغه وړاندیز و چې ښاغلي تاثیر کړی و، او د دې ترڅنګ د مذهبي سپکاوي په تور د مرګ تر سزا لاندې د یوې عیسائي جینۍ آسیا بیبي ملاتړ و. مقاله لیکي ممتاز قادری تر وروسته بیا د پاکستان یو عدالت د مرګ سزا واوروله. ویبپاڼه لیکي که څه هم د ممتاز قادری اپیل ته بیا کتنه روانه وه، ناڅاپه یو غیر معمولي خبره مخې ته راغله. ځینې مذهبي ګوندونو داسې وړاندیز ورکړ چې د سلمان تاثیر کورنۍ ته به د ممتاز قادری پر ځای د مړي د سر پیسې یا سخات ورکړي. مقاله لیکي قادری یو تن وژو باید چې هغه ته سزا ورکړل شي، ځکه چې هغه دا هر څه د خپل مذهب په احترام کې کړي وو. مقاله لیکي د ممتاز قادری دا کار یوازې د هغه شخصي جرم نه و، بلکې دا جرم یې د ټولې ټولنې پر ضد کړی دی. که چېرته د سلمان تاثیر کورنۍ د مذهبي ګوندونو لخوا د مړي په سر وړاندیز شوې پیسې اغستې وي او د ممتاز قادری دا کار یې بخلی وي، نو ممتاز قادری او یا د هغه په څیر نور کسان به هم په راتلونکي کې د یو داسې کار کولو ته هڅول شوي وي. مقاله لیکي د مړي په سر متاثره کورنۍ ته د پیسو ورکول او مذهب ته د سپکاوي قوانین دې ختم کړل شي. زیاتره وختونه متاثره کورنۍ غریبي وي، وس نه لري او مجرمان معاف کولو سره د وینو په بدل کې پیسې واخلي. مقاله لیکي د پاکستان ریاست دې باید پر دې سوچ وکړي چې آیا پاکستان خپل وګړو ته د امنیت او تحفظ ورکولو په برخه کې د موجوده پیړۍ له نړۍ سره تلل او دې برخه کې ټول قوانین عملي کول غواړي او کنه. هافینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي امنیت او وګړو ته د تحفظ ورکولو په برخه کې قوانین عملي کول د ریاست ذمہواري جوړیږي. د مړي او وینې په بدل کې د پیسو ورکولو مذهب ته د سپکاوي او دغسې د شریعت نور قوانینو لپاره دا مهال په نړۍ کې هیڅ ځای نشته. مقاله لیکي دا قوانین یوازې د یو څو کسانو په حق کې دي او د ښځو، اقلیتونو او غریبانو خلکو لپاره ډیر نه دي عملي شوي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورېده. بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیو ضد ناروغي کارکونکي ډاکټران وایي چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزار ناروغي اوس په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او نور ټول هیوادونه د دې ناروغي پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. په دې اړه خدای نور ناصر راپور کوي.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی، د چهارشنبه په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل په ټوله نړۍ کې په روان 2015 کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 68 ماشومان متاثره شوي چې د ته په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي. تر اوسه پورې له پولیو یا ګوزار ناروغۍ څخه 49 ماشومان په پاکستان کې او 19 ماشومان په افغانستان کې متاثره شوي دي. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو یا ګوزار وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یو نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په هکله زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي او له همدې امله نه یوازې د دې انکاري کورنۍ ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثره کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي. په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې اووه ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثره شوي او په دې اووه ماشومانو کې هم 80% هغه ماشومان دي چې کورنیو یې د پولیو ضد څاڅکي ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې آخرنی ماشوم چې د 15 میاشتو و کورنۍ یې کله هم د پولیو ضد څاڅکي ورکړي نه وو او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه. ډاکټر سیف الرحمن زیاتوي په بلوچستان کې به د روانې میاشتې له 14 نیټې بیا تر 19 پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر 24 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري د پېښور په شخصي هوټل کې پرون د جرمني یو غیر سرکاري ادارې فریډریخ نومن د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهې پیدا کولو په اړه د یوې غونډې تابع کړې و. په یاد غونډه کې وویل شول چې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره په حکومتي کچه د پالیسیو ترڅنګ عام اولس هم خپل کردار لوبول پکار دي. په دې اړه ځلاند سفسی راپور راکوي.
د کلایمیټ چینج یا د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره کار کوونکی ډاکټر عادل ظریف مشال رډیو ته وویل چې په دنیا کې د صنعت د زیاتېدو او نورو ماشینونو سیواوالي سره د غیر ضروري ګیسونو د اخراج او په هوا کې د کاربن د سیواوالي له وجې د ټولې نړۍ د تودوخې په درجه کې 2 ډیګري سنتیګریډا سیواوالي راغلی دی چې د ماحولیاتي بدلون لامل ګرځېدلی دی.
اوسنی سل کالو کې دی کې ډېر زیات تبدیل رااله او په دې باندې زموږ په حیاتیات زموږ په معاشیات زموږ په خلکو د صحت باندې او د ټول به هر یو عوامل باندې ډېر ډایرکټ اوس دغه سې چې کم دینه اثر دی. که دا اوس اثر نه شو دا چې کم بدلون دی ماحولیاتو نه دا به دا زموږ چې کم خلک دي او زموږ چې کم حیوانات دي یا دا نور چې کم جانوران دي دوی به په دې ماحول کې اوسېدل نن نه سل کاله پس بیا نوی یا بنشی ایت بڑی رکرانه وی.
د اکنامکس یا د معاشیاتو پروفیسر محمد رفیق وای چې د ماحولیاتي بدلون لوجه د سیلابونو زیاتوالی او د انسان د صحت د اغیزمن کېدو ترڅنګ تر ټولو زیات بد اغیز په کرکیله باندې دی او پر روان وخت کې به په کرکیله باندې بد اغیز نور هم سیوا کیږي.
نو زراعت دا کلائمیٹ چینج یا وتا ماحولیاتی تبدیلی چوی دا دے ٹون لگت امپیکٹ چکم دے اپ دے زراعت باندے برازی نو دے کے دا مختلف فصلوں نا چمگا کرو دا درے خرابو مسئلے پاکستان ابوب کمی گی نو زمگا تقریبا اکثر خلق کم امدام بھئی چھ زمگا 70% چکم کسان دی آغا کلو کے پاتی کی گی او آغی بنیاد چھ دے زراعت دے نو دا چھ خراب شی نو ٹون لگت اثر خدا بپروزی.
د پیښور د کرکلی د پوهنتون پروفیسر ډاکټر انعام الله وایي چې د ماحولیاتي بدلون له وجې نږدې هر فصل زیانمن کیږي خو دا وخت یې تر ټولو زیات بد اغیز د غنمو په فصل دی چې په خاصه توګه ترې زمیدار اغیزمن شوی دی
او زمیدار ته به د دې ښه پوره اندازې چې پخوا نه خو سرموده مخکې به د غنمو د لو په وخت کې به بارانونه نه اوس چې کله د غنمو د لو وخت راشي دغه ټایم کې بارانونه هم زیات شي او دغه ټایم کې زول جپړ هم زیات شي سیلۍ هم زیات شي فصل وغورځېږي په دغه ټایم کې بیماریان هم ډېر زیات راشي او د هغې نه اول د بیمارو د وجې نه بیا د فصل د غورځېدو د وجې نه بیا په د هغې په لو کې د مشکلاتو د وجې نه او بیا د هغې د تریشر وغیره د وجې نه په هغې کې ډېر زیات نقصان.
د ساینسدانو په وینا په هر لسیزه کې د نړۍ تودوخه 1.5 یا 1.5 ډیګري سنتیګریډ سیوا کیږي او که هم دغه ډول باقی پاتې شي نو په سل کاله کې به د نړۍ په تودوخه کې 5 ډیګري سنتیګریډا بدلون راشي چې د مخنیوي لپاره یې د تګلارې د ټاکلو په غرض د فرانس په پیرس ښار کې نړیوال کانفرنس هم روان دی. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سو د کراچی پر لور پرند پاکستان د سرکاري هوائي کمپني پي اي د شخصي کولو پر ضد کارکونکو په کراچی کې د کمپني د مرکزی دفتر مخې ته تر دوه غنټو احتجاج وکړي او غوښتنه کول چې د مرکزی حکومت له خوا دي هغه حکم بیرته واخیستل سي چې لاري د کمپني د شخصي کولو پریکړه شوی ده. بل اړخته د خزانه وفاقي وزیر د کامی اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې د دې فیصلې اغیز به پر کارکونکو نه پریوزي او په دې لړ کې به پارلمان په اعتماد کې اخیستل کیږي. نور حال کراچی څخه د مشال رادیو خبریال محمد عمران په خپل راپور کې راکوي.
احتجاجی مظاهرے ته د وینا پر مهال پی آئی اے کې د مسلم لیگ ډلې تنظیم ایئر لیگ عمومی سکتر ناصر جنجوا په خپل حکومت ټکونه وکړل او ویل چې د دوی خلاف ډېر سازشونه شوي ولې اوس وخت راغلی چې د خلکو پر ضد راپور تشید چا لپاره چې دوی ټول عمر نارې وهلي. آخری بار درخواست کوم چې خپلو کې یو سه ستاسو پر ضد ډېر سازشونه روان دي. مونږ نن د هغه خلکو پر ضد خبرې اورو د چا لپاره چې ټول عمر منډې وهلي. که زمونږ خبره ونه منلی شوه نو مونږ دې ته هم تیار یو چې د دغه خلکو بیرغ اوشلوو ستاسو بیرغ راپورته کړو. په دې موقع د ګډ عملی کمیټه یعنی جوائنٹ ایکشن کمیټي مشر ہدایت الله خان اویل چې دوی په هیڅ یو پارلیمان سینیټ یا حکم یقین نه لري.
جنگ اتنا آسان نہیں کہ دو دن ہم آگئے اور ہم تھک جائیں گے.
جنگ دومره آسان کار نه دی. مونږ دوه ورځې راغلو مونږ ستړي نه یو. برناس چیرمین صاحب مونږ ته تسلی راکوي خزانه وزیر که هم راشي نو یوازې زړه به رالخه کي او واپس پلاړ شي ولې مونږ نه په پارلیمان یقین لرو نه په سینیټ او نه په هیڅ یو آرډیننس. د مزدورانو د ټولنې نیشنل لیبر فیډریشن مرکزی صدر رانا محمود اویل چې که د یوې ادارې مشر ټیکوي نو هر څه په اسانه ټیک کېدای شي.
اگر سربراه ایماندار آ جائے
کمشر ایماندار غیر سیاسی او خپلواک راشی او ورته اویلی شي چې پی آئی اے له تاوان څخه راوباسه نو ماته یقین دی چې په یو کال کې به دا کمپنی په اربونو روپۍ ګټه وکړي. بل اړخته حکومت د پی آئی اے شخصي کولو آرډیننس پارلیمان ته وړاندې کړی او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار وایي چې د شخصي کولو مقصد دا اداره ټیک کول دي. د دې قانون د لارې به هیڅ یو کارکوونکی له کمپنې څخه نه وباسل کیږي او نه به د پی آئی اے اساسې شخصي کمپنې ته ورکول شي. د سره سره حکومت دا اعلان هم کړی چې د پارلیمانی غړو یو کمیټي به جوړولی شي کوم چې به د دې آرډیننس جاج اخلي. د ذکر ده چې حکومت د تیر اتوار په ورځ د پی آئی اے د شخصي کولو آرډیننس جاری کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له دې سره سم د مشال رادیو دغه روانه خبري ګړي پای ته رسیږي. اوس تاسو پام د فیاض خیشکي په غږ کې د حمزه بابا د کلام پر لور راګرځوم. وروسته به بیا هم تاسو نورې خبرونې واوري.
روانم حوصلے میں کلوی تلے پاس دلی روانم حوصلے میں کلوی تلے پاس دلی اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی روانم حوصلے میں کلوی تلے پاس دلی روانم حوصلے میں دلوی دلے پاسے دلے آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلی زستان شرم دما زمان شرم دلی آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلی آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلی روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے